یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. د نوي کال لومړۍ ورځ د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ازادي راډیو اوریدونکو ته مبارک وي. په دې خبرونه کې به د نوي کال په ورځ په ټول هیواد کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه راپور واوري. دا به هم واوري چې که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي وو، خو تېره شپه د بلخ سیمیزو چارواکو دغه جنډه پورته کړې ده. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه واورئ.
د خبرونو سرټکی: د زابل د مرکز کلات اړوند په سپینی غبرګي سیمه کې یو شمیر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړي او پر مهال یې لشلو ډیر افغان سرتیري وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. او په ایټالیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو شمیر په چین کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر شمیر لوړ شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د زابل د مرکز کلات اړوند په سپینی غبرګي سیمه کې یو شمیر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړي او پر مهال یې 22 امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د زابل د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې دا پوستې د مرکز په 10 کیلومټري کې پرتی دي. د دې شورا رئیس عطا جان حق بیان نن ازادي رادیو ته وویل:
موږ د معلوماتو له مخې څخه چې 10 کس پولیس دي او 14 کس اردو دي او دوه ټانګ او په مکمل ډول په قرارګاه کې کمشان واغ د دشمن لاس تر بیدلې دي. 13:30 بجې د شپې
د زابل ولایتي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس د معلوماتو له مخې په تیرو دوو کلونو کې د نه همغږۍ له امله د دغه ولایت میزان نوبهار او د چوپان ولسوالیو سقوط کړی دی. د کابل کندهار لار د طالبانو په کنټرول کې شوی او یو شمیر کمربندي پوستو هم سقوط کړی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. خغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلي او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصت د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړي د غشان لیکلي چې د طالبانو په ګډون باید ټولې خواوې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د قابو کولو او ترنه د خلکو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وروستۍ پیښې هم په هرات ولایت کې ثبت شوې دي.
په تیرو څلورو ساعتو کې دوه نوې مثبتې پیښې د کرونا د ویروس یا کووید 19 په هرات ولایت کې ثبت شوې چې دواړه له ایران څخه راستانه شوي وو.
د وای په دې سره په دې هیواد کې د کرونا په وایرس تخته کسانو شمیر سلر ویشته ورسید چې ټولې له ایران راستانه شوي افغان کډوال دي. هرات 15، سمنګان 3، لوګر 2، بلخ، کاپیسا، دایکندی او بادغیس یو یو د کرونا مثبت پیښه لري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي چې 13 نورې مشکوکې پیښې په لابراتوارونو کې تر څېړنې لاندې دي او په دې اړه به وروستي معلومات وروسته شریک شي. نن د وری حمل د 1499 لمریز کال لومړی ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د دې ورځې نمانځل د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ځنډول شوی، خو راپورونه وایي چې تېره شپه په مزار شریف ښار کې د سخي د جنډې د اوچتولو مراسم په پټه ترسره شول. د مزار شریف د روزي مبارک رئیس عتیق الله انصاري ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې سیمه ییزو چارواکو، د روزي مسؤلانو او د نوروز د تیاری د کمیټې غړو ګډون کړی او هغه زیاته کړه چې جنډه د ماسخوتن له لمانځه وروسته د شپې په نه نیمه بجو چته شو چې تر راتونکو څلور ورځو پورې به ولاړوي. د سخی جنډه هر کال د وری په لومړۍ نیټه د جګپوړو چارواکو په ګډون د شاندارو مراسمو په ترڅ کې وچتېږي، خو تیره اونۍ د بلخ مرستیال والی رسنیو ته وویل د کرونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره سږ کال د نوروز مراسم نه جوړیږي. تیره شپه په مزار شریف کې د جنډې له اوچتېدو سره سم د ښار په بیلابیلو برخو کې د نږدې یو نیم ساعت لپاره د خوشحالۍ ډزې وشوې چې خلک یې سخت اندېښمن کړل. زموږ غږ آزادي رادیو خبرونه او یو د هم سو بهرنی خبرونه په ایتالیا کې د کورونا وایرس لکبل د مړو شو شمیر په چین کې د دین ناروغي لکبل د مړو تر شمیر لوړ شوه. ایتالیوي چارواکو پرون ویل چې د 13 سالرو 8 ساعتونو په ترڅ کې نور 1320 کسان په کورونا وایرس تخته کېدو لکبل مړ شوي چې لدی سره په دې هیواد کې په دین ناروغي د مړو کسانو شمیره 3415 لوړ شوه. په داسې حال کې چې په چین کې چې دین ناروغي نور نړۍ ته تر سرایت وکړ او د نفوسو شمیره د ایتالیا په پرتله درویش زل زیات د کورونا وایرس ټول 3215 کسان وجلی. په چین کې په کووید 19 د اخته کسانو ټول شمیر تر پرون ورځې پورې 8900 تنو ته، خو په ایتالیا کې بیا 1015 تنو ته رسیدلی دی. او ترکی چارواکی وایي حکومت په پام کې لري چې د ورځې تر 15000 پورې کسانو باندې د کورونا وایرس ازموینې وکړي. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین تیر ورځ ناوخته پارلمان کې د څرګندونو پر مهال وویل چې تر دې دمه 1000 پر زیات خلکو د کووید 19 وایرس ازموینه شوې. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په ترکیه کې پرون د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر 400 ته ورسید. په ترکیه کې په کورونا وایرس د 1038 تازه مواردو راپور پرون ورکړ شو چې ورسره په دې هیواد کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 3650 ته لوړ شو. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خرنو کې په 1.5 اف ام باندې خبرونه لري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د 1409 نویم کال د نوې ورځ په افغانستان کې څنګه تیریږي او په همدې ورځ کومې امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي وو، خو تېره شپه د بلخ سیمه چارواکو دغه جنډه پورته کړه. دا به هم واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې د کورونا وایرس دوه تازه پیښې ثبت شوې دي.
په تېرو 24 ساعتو کې 2 مثبتې پیښې د کرونا د ویروس یا کووید 19 په هرات ولایت کې ثبت شوې چې دواړه له ایران څخه راستانه شوي وو.
د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار و دا به هم واوري چې د هلمند والي وایي له ورکم وروسته طالبانو هڅه کوله چې ځینې سیمې لاندې کړي. که راسره ملتیا وکړئ، دا او یو شمېر نور جزئیات به په همدې خپرونه کې واوري. اوس هم د دې خبرونې د سر موضوع نن د 1409 نبیم مریض کالو د کال لومړۍ ورځ ده چې په دې ورځ کې په ټول هیواد کې څومره امنیتي پیښې رامنځته سوي دي. اکرام الله اکرام راسره په سټوډیو کې ده. اکرام صاحب، که اوریدونکو ته د دې ورځې د امنیتي پیښو په اړه وروستي معلومات ورکړي او د تدابیرو په اړه که اوریدونکو ته ووایي څه تدابیر نیول شوي.
ډېره زیاته مننه. لکه تاسو چې وویل افغان صاحب، نن د 1409 نوي کال لمریز کال لومړۍ ورځ ده د حمل. که څه هم افغان چارواکو دغه شان امریکایي چارواکو د سولې په ټینګېدو باندې ټینګار کړی دی، خو نن ورځ تر اوسه پورې چې د ورځې دغه د 12 بجې او 8 دقیقې دي بیا هم د امنیتي پیښو نه خالي نه ده. د زابل مرکز کلات نه راپورونه وایي چې د نن ورځې پیل سره سم د شپې له 12 بجو نه وروسته د 3 بجو په شاوخوا کې د دغه ولایت په سپینی غبرګي سیمه کې یو شمېر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړی او پر مهال باندې 22 افغان سرتیري وژل شوي چې په دې کې پولیس هم شامل دی او ملي اردو هم. که څه هم د دې ولایت امنیتي چارواکي او ولایتي چارواکو په دې اړه باندې تر دې د متصنې دی ویلي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ویلي چې دا پوستي چې دی د مرکز په 10 کیلومتره کې پرتی وي.
موږ د معلوماتو له مخې څخه چې 10 کس پولیس دي او 14 کس اردو دي او دوه ټانګه او په مکمل ډول په قرارګاه کې چې کمسیان و هغه د دښمن لاس ته لوېدلی دي. 13:30 د شپې او هغه مکمل ډول باندې دښمن نیولی دغه د سپینې غبرګې په نامه یو کمټ ولی چې طالبانو له ځان سره وړي دي او هلته نفوذي خلک طالبانو درلودو د اردو او د پولیسو په منځ.
خاغلی حق بیان دا هم ویلی دی چې په دغو ګډو امنیتی پوستو کې د وسلوالو طالبانو ځینې نفوذي کسانو چې د مغوی نه په ګټه اخیستنې باندې دغه پوستې سقوط شوې دي. نوموړي دا هم ویلی دی چې په تیرو دوو کلونو کې دغلته د نه همغږۍ له امله د دې ولایت ځینې ولسوالۍ په ځانګړي ډول میزانه نوبهار او د چوپان ولسوالۍ سقوط کړی دی. د کابل کندهار لویه لار هم د طالبانو په کنټرول کې ده او یو شمیر کمربندي پوستو هم سقوط کړی دی. لدینا ورخوا د فراه ولایت د امنی قومندانۍ د پنځمې حوزې امیر او دوه نور پولیس تیر شپه نه وخته د نن ورځې په پایل کې له 12 بجو نه وروسته د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. یو امنیتي سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو ته ویلي دي چې البته د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې تیر شپه نه وخته له 12 بجو وروسته د فراه د سلطان امیرغه په سیمه کې د پنځمې حوزې امیر د دوه نور پولیس سره د وسلوالو طالبانو له لوري نه وژل شو. دا پیښه هم په رسمي ډول باندې لانه تایید شوی خو د ولایتي شورا رئیس دادالله قانی دا پیښه تایید کوي.
دا پیښه چې رامنځته شوې ده د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نه تاسو پوښتنه کړې ده، دوی په دې اړه باندې
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره موږ چې وګورو تر دې د مدوی په دې اړه باندې څنډې ویلي او دوی ویل چې موږ د ورځې په جریان کې د ورځې په روسي کې په دې اړه کولای شو چې کلی راپور تاسو ته درکو.
اکرم صاحب تاسو هر دفتر تر اتلې د کابل امنیتي وضعیت په اړه راته وایي چې امنیتي وضعیت څه ډول همدارنګه د سخي صاحب په سیمه کې د کارتسي په سیمه کې هلته پخوا داسې د نوروز عنعنوي میله کېدله، البته د مزار شریف ته ورته په دې اړه باندې راته وایي چې هلته اوس دغه مراسم ځنډول شوي دي، کروان دي وضعیت څه ډول
د کابل ښار امنیتي وضعیت د نورو ورځو په پرتله باندې برعکس د پولیسو ګزمي ډېرې شوې دي. لیدل کېږي په ښار کې ځای ځای تاسو د جنډې د اوچتولو یادونه وکړه، د نوي کال د مراسمو حکومت په دې برخه کې بندیز لګولې دی او تر دې دمه هیڅ ډول مراسم نه تر سترګو کېږي. په کابل ښار کې کاغه د وزیر اکبر خان غونډې دا او ځینې نورې سیمې چې تیر کلونو کې پکې دلته نوي کال مراسم لمانځل کېدل تر دې دمه هیڅ نشته.
ډېر زیات مننه درنو اوریدونکو اکرام الله اکرامو چې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم نه کړی وو، خو تیر شپه د بلخ سیمایزو چارواکو دغه جنډه پورته کړې ده. د محل را سره د ازادي راډیو سیمایز خبریال مجیب حبیبزای د ټلیفون په کرخه ده. حبیبزای صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه مراسم څه ډول وو.
سلامونه افغان صاحب، څنګه تاسو ورته یادونه درلوده؟ کابو دوی اونۍ کېدل چې جمهوري ریاست د بلخ د اطلاعات او فرهنګ ریاست او همدارنګه د بلخ محلي ادارې ته امر کړی و چې د کورونا وایروس د مخنیوي یا د شیوع د لا زیات شیوع لپاره باید دغه مراسم باندې بندیز ولګول شي او دغه ته اړوند ټول هغه میلې چې خلک پکې راغونډېږي او تجمعګانې ترسره کړي باید پرې بندیز ولګول شي او دغه مراسم ترسره نه شي. سره له دې چې د بلخ د اطلاعات او فرهنګ او د آمادګۍ د نوروز ته د آمادګۍ یا د چمتووالي اتو کمیټو خپلې آمادګۍ درلودې، هم امنیتي برخه کې هم د فرهنګي چې په چارو کې او هم د ښار د ډیزاین او د پاکرۍ او د ښکلا په برخه کې جمهور ریاست امر وکړ چې دغه مراسم باید وځنډول شي یا ترسره نشي. خو تیره شپه د بلخ د سخي زیارت مسؤولینو چې موږ سره خبرې درلودې د وې چې دغه مراسم په پټه توګه د بلخ د محلي چارواکو په حضور د دغه زیارت د مسؤولینو او همدارنګه د نوروز د چمتووالي د اتو کمیټو د غړو په حضور کې جهنده پورته شوله، خو پکې خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل نه شوله او اوس مهال هم خلکو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې دا ښه زیارت صحن ته ورشي او د روضې شریف څلور دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. تر دې پخوا نوروز هر کال بلې
لدین وړاندې به یو شمیر ولایتونو نه اوسیدونکي بلخ ته تلل، هلته به په دې مراسمو کې ګډون کوي. سږ کال بلخ ته میلمانه درغلي دي کنه؟
کتل په دې مسله اشاره وکړم چې تر دې په خوا به هر کال نوروز جشن د کال په لومړۍ ورځ تقریبا 2000 یا 1500 کسانو په ګډون بل منځ کې به اول ته به کم از کم 200 یا 300 چارواکي د هیواد د مرکز څخه د نور ولایتونو څخه د ګاونډیو هیوادونو څخه به دې ته راتلل. سږ کال هم د جنوبي ولایتونو څخه د مشرقي څخه او د نورو هیواد د نورو سیمو څخه خلک راغلي دي دلته په سترګو کېږي او تمه دا وه چې نوروز خو به ترسره شي او د خلکو په نسبت نورو ټولو ته یو څه کم حضور سره. اما په یو وار د ګوتو په شمېر ورځې پاتې وي چې جمهور ریاست اعلان وکړي چې دغه مراسمو به بندیز ولګول شي. اوس راغله کسانو ته هم دا اجازه نه ورکول کېږي چې د اقل فقط ترسره شوو مراسمو کې چې د 40 ورځو لپاره د دوام لري په بلخ ولایت کې او د نورې اړوندې غونډې دي میله ځایونو ته خلک چې د سمنک میلې دي د دهقان میله ده دغه میلې ټولې کنسل شوي دي او د سخي زیارت څخه هم راغلو زایرینو ته
حبیب زه سب کېدای شي د بلخ په ولسوالیو کې د دې ته ورته ځینې میلې وي. د تاسو راپورونه څه ښیي چې په ولسوالیو کې دغه میلې شته که هغه هم کینسل شوي دي؟
بندیز په هغه ځای کې لګول کېږي چې دولت تسلط لاندې وي. په بلخ کې شپږ ولسوالۍ دي چې نه یوازې دولت په ټولو ولسوالیو کنټرول نه لري بلکې په هغه سیمو کې چې کنټرول هم لري واک د محلي ځواکونو په اختیار کې یا هلته په خلکو هېڅ ډول بندیز نشته. خلک د غور فنانات چې د قانون لخوا ورته پاتې دي د هغوی د ترسره کولو لپاره اقدام کوي او خپلو مثلا په بلخ ولسوالۍ کې د وزلوبې لوبه ده هر کال به په مزار شریف ښار کې ترسره کېده دلته ممانعت پرې لګول شوی خو هلته ترسره کېږي. تېره شپه متاسفانه تقریبا د 2 ساعتونو لپاره کله چې جغنده پورته شوله مزار ښار د هوایي ډزو شاید و چې د خلکو ترمنځ ډېر وحشت رامنځته کړی و او ډېر اندېښنې وې چې له امله یې دوه تنه ټپي هم شول روغتون ته واستول شول ځینې کسان بیا ونیول شول. دغه هغه څه دي چې د حرف په اساس نشي کولای مخنیوی وشي. روانې دي د محلي چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هر هغه توان چې لري په کار.
حبیب صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که درته ووایي چې دغه ورځ خو د جنډې پورته کولو مراسم وځنډول شول، بیا د راتلونکو ورځو لپاره بیا هم سیمیزو چارواکو تاسو ته څه ولیدي چې دغه مراسم به کېږي که د بیخي له سره د کال له سره دغه مراسم ځنډول شوي؟
مراسم ته چې چار کال به دغه جنډه ها چارواکو لخوا ته د ولسمشر لخوا به درته امر وشو دغه په حضور کې به راپورته شو. خو سږ کال په مخکې ډول تېره شپه راپورته شوه او دغه جنډه به تر 40 ورځو پورې ولاړه وي. ګمان دا دی که دغه د ویروس شي و د هوا په ګرمۍ سره کمه شي خلکو ته به د حداقل دغه جنډې د زیارت اجازه ورکول شي او هغه هم په محدود ډول د ورځې 100 یا 200 کسانو ته د سخي زیارت تا مراجعه وکي او شخو فل حال د خلکو پر مخ دغه تلو دروازې چې دغه جنات منسوب دي د خلکو پر مخ باندې
ډېر زیات من بلفنا زموږ سمیز خبريال مجيب حبيب زاي وو دوول چې که څه هم جمهور رئیست مزار شریف کې د سخي جنډي د پروتوکول مراسم منع کړي خو تیر شپه سمیز چارواکو دغه مراسم پر ځای کړل.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د کورونا موضوع د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې د کورونا وایرس دوه تازه پیښې ثبت شوې دي. دا مهال راسره زموږ بل سیمیز خبریال شاپور صابر د ټلیفون په کرښه ده. صابر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست که د دغه ناروغي د خپراوي او د تازه پیښو په اړه باندې اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا پیښې څه ډول وي او دغه ناروغ کسان څوک د خپله د هرات ولایت اوسېدونکي وو که تازه له ایران راستانه شوي کډوال وو؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردین، دقایقی قبل ما با دکتر محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه حاضری هرات در رابطه به کرونا و میزایی که مبتلا به ویروس شدن در ولایت هرات صحبت های داشتم. آقای بسیم به این مسئله اشاره کرد که در 24 ساعت گذشته 2 فرد دیگه تستایشان مثبت اعلان شده که با این دو نفر اکنون در ولایت هرات 15 مورد مثبت به ویروس کرونا در بخش ایزولیشن یا تجوید شفاخانه حاضری هرات به سر میبرند که با وجودی که آقای بسیم یادآوری کرد که دو فرد هم مسافرت داشتن به ایران، هم تاکید کرد که دیگر بحث ایران در ولایت هرات مطرح نیست، چرا که روزانه شما به جریان هستیم که بین 12 تا 16 هزار افغان از ایران وارد ولایت هرات میشه و گفته آقای بسیم شمار از افراد مشکوک هم که میکنون در بخش تجدید شفاخانه حاضری هرات بستری هستند، اینا کسایی هستند که در ایران مسافرت نداشتند بلکه در ولایت هرات اینا ملوث شدند و وضعیت در ولایت هرات بسیار خوب توصیف نکرد مسئول بخش انتانی شفاخانه حوزوی هرات و گفت که امی اکنون هم 47 تن از افراد مشکوک به شمول 9 زن تحت مراقبت های جدی دکتران قرار دارند و ما منتظر ازی هستیم تا تستای از اینا برای از اینا برسه که تستای از اینا مثبت هست یا منفی. و نکته قابل خوشی هست که روز گذشته یک لابراتواری که تشخیص کننده مریضای کرونا هست از کابل پایتخت افغانستان به ولایت هرات رسیده که به گفته دکتران در شفاخانه حوزوی هرات قراره که فردا از این لابراتوار استفاده کنند که دیگر نیازی نباشه تا تستای یا سمپلا نمونه های این افراد مشکوک به کابل فرستاده شود و بعد از انتظار چند روز مشخص بشه. و اینا تاکید میکنند که اینا میتونن به ظرف 12 ساعت تست از اینا رو مشخص بکنن که چی کسایی میتونن مثبت باشه و چی کسایی منفی. و اولین مورد ویروس کرونا که شما به جریان هستیم که در ولایت هرات تشخیص شد و از سوی وزارت صحت عامه افغانستان در کابل اعلام شد، روز گذشته این فرد از شفاخانه مرخص شد. این فرد که وحید نام داره 27 روز تحت مراقبت های جدی دکتران در شفاخانه حوزوی هرات به سر برد و روز گذشته با فامیل خود
صابر صاحب که یواز د ورستی پختنی پتو درته و چهل تا دغه وایروس د مخنیوی د تدابیر په اړه باندې معلومات ورکړي چې څنګه تدابیر نیول سوی دی د خلکو د قینات وړ دی کنه.
حالا به نوعی مردم قناعت کردن در ولایت هرات و دکتران هم خوشبین هستن که امکانات بیشتر شده و این امکانات میتونه سهولت برای از اینا ایجاد بکنه که از همه مهمتر بحث دستگاه تشخیص تستای افراد مشکوک است که شما به جریان هستیم که حدود 10 روز یا بیشتر از 10 روز در بر میگیرید تا 3 یا 4 روز قبل که حدود 38 تن از افراد مشکوک از شفاخانه شیدایی فرار کرده بودند، یک از ادعای بزرگ خانواده از این افراد این بود که ما بیشتر از 10 روز که مریض ما در شفاخانه بستر است اما تا کنون تست از اینا از کابل پایتخت افغانستان فرستاده نشده. حالا دکتران میگن که با فرستادن این دستگاه ما میتونیم که سهولت های زیاد ایجاد بکنیم و حتی میتونیم قناعت مریضا و اقاربشان ما بتونیم برآورده بکنیم. نکته عمده که همواره باعث نگرانی هست ورود روزانه هزاران افغان که از ایران وارد ولایت هرات میشن که اینا میگم تا کنون حکومت افغانستان به دیگر نهادهای مسئول مانند صحت عامه نتوانستن یک گزینه بدیل برای از اینا پیدا کنن وقتی که این افراد وارد افغانستان میشن. ولایت افغانستان ما نگران هستیم که ویروس کرونا به این ولایات انتقال پیدا میکنه، به اون زمان شاید کاری از توان هیچ کس نباشه. و بعد دیگه این هست که
سابر سب دیر زیاد تمنان نمون معلومات خواه اخیستل پا هرات که زمون سمیس خبری الوائی چه پا تیر چلور ویساتونو که دقل تا پا کرونا ویروس داختا دو تازه پیکی را منست سویدیم.
آزادی رادیو تقوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیا هم دا کرونا پا موضوع که پاتی که گو دا ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای هیوادی دا کرونا و جون که ویروس پولاندی دا مبارزی لپاره بیساری قربانی ورکوی. خامنه‌ای دا غصرگندوانی دا نوی کال یا نوروز پا مناسبت دا وینا که وکده لچین او ایتالیا و روز تا ایران که دیر خلق پا دا غا ویروس اخته سوی او لامال امر سوی دی. نور تفصیل دا نوری اس نوری پرا پور که
ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي هیوادوالو یې د وژونکي کرونا وایروس د ناروغۍ پر وړاندې مبارزه کې دومره قرباني ورکړي چې بیلګه یې نه ده لیدل شوې. هغې ناروغۍ چې تر اوسه یې په دې هیواد کې لږ تر لږه 1,204 کسان مړه کړي دي. خامنه‌ای نن د نوي 1499 کال د نوروز په مناسبت تلویزیونی وینا کې دغه راز وویل چې کرونا وایروس د خپرې شوې ناروغۍ له امله دغه قرباني بهرنیانو هم ستایلله. خامنه ای زیاته کړه دغه قرباني د دوی روغتیایي ټیمونو، ډاکترانو، نرسانو، مرستیال نرسانو، مدیرانو او په روغتونونو کې نورو کارکوونکو ورکړې ده. د ایران سره مشر وویل ایران په تېر یو کال کې له ډېرو کړاوونو، له سیلابونو، زلزلو نیولې تر بندیزونو پورې، یعنې د لویدیځ تر بندیزونو پورې مخامخ ولاړ، بلاخره هم دا کال د کرونا وایروس له بحران سره پای ته ورسید. خامنه ای پر ټولو ایرانیانو غږ وکړ چې ستونزمن کال تر شا پرېږدي او د نوي کال لپاره یووالی وښيي. د ایران له مخې په ایران کې پر کرونا وایروس د کسانو د اخته کېدو او همې له امله د مړکېدو شمېر په زیاتېدو دی. دغه وایروس چې تر اوسه له امله په نړۍ کې له 10 زرو زیات کسان مړه شوي، په ایران کې د نوروز د جشنونو لمانځل هم ډېر پیکه کړي دي. ایراني چارواکو له خلکو غوښتي چې د رخصتۍ په ورځ، چې نن رخصتۍ ده د نوروز په مناسبت، په کورونو کې پاتې شي. معمولا د نوروز په ورځ په سلګونو زره ایرانیان د خپلو خپلوانو او دوستانو د لیدو لپاره له یو ځایه بل ځای ته سفر کوي. د ایران حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې ټول ښوونځي بند کړي، په سپورټي لوبو او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګولی، عوامي مذهبي فعالیتونه محدود کړي دي. په دې هېواد کې تر اوسه 3,400 کسانو د کرونا پر وایروس اخته شوي، چې له چین او ایټالیا وروسته دا لوړه شمېره ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د نوروز په مناسبت وینا کې له ډاکترانو او نرسانو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په خاطر مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې هېواد به پر دغه بحران برلاسی شي. روحانی وویل ایران له ستونزو سره سره توانېدلی چې خپلو هدفونو ته ورسېږي او هېواد به د یووالي په مټ د کرونا وایروس له شره هم ځان خلاص کړي. بلې افغان صاحب،
نوري صاحب ډېره زیاته مننه. اوس هم یوه کورنۍ امنیتي موضوع د هلمند والی وای تر اورکام وروسته طالبانو هڅه وکړه چې ځینې سیمې ونیسي. والی چې په یو خبري ناسته کې رسنیو سره خبرې کوي وویل په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو بریدونو کې تر بل هر وخت زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دای راکوي.
تورن جنرال محمد یاسین چې د پنځمې په ماښام یو خبري ناسته معلومات ورکول وویل د امریکا د متحده ایالاتو سره د طالبانو د سولې تر توافق وروسته د دې ډلې لخوا پر افغان ځواکونو په وسلوالو بریدونو او غلچکي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. ولی وویل طالبانو په تیرو 15 ورځو کې هڅه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو وړاندې د امتیاز اخیستنې په موخه په هلمند کې یو شمېر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو بریالي نه سول.
د دوی دغه پیشبیني دا و چې منګه کا وکولای شو په دغه لس 15 ورځو کې د هیواد یو څه زینت خپل تصرف لاندې راولو او بلاخره که بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي په بین المللي او ملي سطح په مذاکراتو کې یو څه ګټه پورته کو. خو د دې تاسو ته په جوته معلوم شو چې زمونږ ملي او امنیتي دفاعي ځواکونو سرتیری، بریدملان، ساتنمنان او همدارنګه زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په ښه تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود، خاصتا د هلمند پر ارتباط، د ماتې سره مخ شو.
شغل یاسین زیاته کړه که څه هم په دغه بریدونو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو بیا هم د دوی د حملو شدت په حال پاتې دی او د ورځې نه بلې ته زور اخلي. هغه رسنیو ته وویل افغان ځواکونه که څه هم د ولسمشر د امر مطابق د اورکم د اونۍ رئیس په چارډز عملیات نه کوي، خو که مرکز ورته امر وکړي چمتو دي چې د طالبانو په مرکزونو بریدونو ته شدت ورکړي.
د تروریستي اعمالو په مخه کولو کې ټول قمندانانو ته د پاکستان هدایت راغی د دوی د مشرتابه نه چې تاسو هر څه کولای شئ په داخل د ښارونو کې او په شارو شاراو باندې د مینونو خښولو او تروریستي اعمالو ته مخه کوي، تر څو میډیا او مطبوعات او سوشل میډیا ته فیسبوکی دي دی په آگاهانه یا غیر آگاهانه توګه ستاسي حمایت وکړي او په امنیتي او دفاعي ځواکونو بې اعتماده شي. چې یو څه تروریستي پیښې په دغه لس ورځو کې په هلمند کې پیښه شو، لشکرګاه او ګرش کې، خوشبختانه د امنیتي او کشفي ارګانونو او دفاعي ارګانونو د قوي او ښه مدیریت له وجې یو ګروپ 4 کسیز په لشکرګاه کې د امنیت ملي لخوا نیول شوی او یو ګروپ هم د پولیسو لخوا او همدارنګه په ګرش کې یو ګروپ د تروریستانو نیول شوی.
په دې خبرې ناسته کې که څه هم یوازې د طالبانو تلفاتو ته اشاره وسو، خو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د شدیدو بریدونو او حملو له امله د افغان ځواکونو تر 40 ډیر سرتیري وژل شوي او نږدې 25 نور ټپیان شوي دي، خو دغه شمېرې رسمي سرچینو نه دي تایید کړي. طالبانو هم د دوی لور ته اوښتې تلفات یوه ادعا بللې ده او برعکس یې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو ادعا کړې ده. کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل حکومت همیشه د دوی په صفوفو پسې تبلیغات کوي. موږ دلې استای د ازادي راډیو هلمند.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @rfeerl.org.